السلام علیکم. په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. د دې خپرونې په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیس پروګرام مه هیروئ. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې د مطالبو بشپړه معرفي وکړم، پیل د ساعت په خبرونو کوو. یو نامعلوم کس پرون جمعه په سرپل ولایت کې د شیعهګانو د ماتم د مراسمو لور ته لاسي بم غورزار کړ چې په نتیجه کې اووه تنه ټپیان شوي دي. د طالبانو د سرپل د والي ویندوی مولوي حسیب الله مسرور سیمه ییزو رسنیو ته ویلي چې دا پیښه پرون تر غرمې مخکې د سرپل په توحید آباد سیمه کې شوې ده. د همدارز ویلي چې د ټپیانو وضعیت ډاډ وړ دی او هیڅ یو له جدي خطر سره مخامخ نه دی. د هغه په وینا په دې پیښه کې اووه تنه حسینی ویر کون کې ټپیان شوي دي. تر دې یو ورځ مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په یوه خبري غونډه کې ویلي و چې داعش له یو کال راهیسې د سګنې عاشورا د مراسمو د ناامنه کولو لپاره دسیسې جوړې کړې وي، خو د دوی امنیتي ځواکونو په ټول افغانستان کې هغه شنډې کړې او د عاشورا مراسم په امن کې ترسره شول. چین په تورخم کې د کډوالو په یو موقتي کم کې له پاکستان څخه راستنو شو کډوالو او بې ځایه شو ته مرسته ولېږله. په مرستو کې اته امبولانسونه، د اوبو ټانکرونه، پیک اپ موټرونه او همدارس خیمې شامل دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت پرون جمعه په یو خبر پاڼه کې وویل چې چین دغه مرستې په عمري موقت کم کې چارواکو ته سپارلې دي. عمري کمپ یو له هغو کمپونو څخه دی چې له پاکستان څخه راستانه شوي کډوال او کورنۍ بې ځایه شوي کسان پکې میشتي. دغه کمپ په ننګرهار کې د سیلونو، سختو بارانونو او وروستیو طوفانونو له امله سخت زیانمن شوی دی. د ترکیې د همکاری او همغږۍ ادارې ټیکا د $55,000 په ارزښت د هرات د حوزوي روغتون د سرطان څانګې ته 40 روغتیایي وسایل او تجهیزات ورکړل. د ټیکا مسؤلان وایي دوی د دغه روغتون د سرطان له څانګې سره د 40 طبي وسایلو تر څنګ د یوه اندازه درملو مرسته هم کړې ده. افغانستان د سرطاني ناروغیو په درملنه کې د وسایلو او درملو د کموالي له کبله له ډېرو ستونزو سره مخامخ دی او د سرطان په ناروغۍ اکثر اخته کسان د درملنې لپاره ګاونډیو هیوادونو ته ځي. د هرات په حوزوي روغتون کې د سرطان د تشخیص او درملنې څانګه له څه باندې 4 کلونو راهیسې فعاله ده. د دغه روغتون د مسؤلانو په وینا په تیرو 4 کلونو کې هلته د سرطان 2300 ناروغان تشخیص او تداوي شوي دي. د افغانستان لپاره د روسیې سفیر وایي چې د روسیې او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه سوداګري څو چنده زیاته شوې ده. دیمتری ژرنوف د روسیې له تاسو خبري آژانس سره په مرکه کې ویل چې د تیلو د تولید په برخه کې د موسکو او کابل ترمنځ همکاري له مخکې پیل شوې او هغه مخ په پراخېدو ده. د راپور له مخې نوموړي دغه څرګندونې د افغان چارواکو د هغو وروستیو څرګندونو په غبرګون کې وکړې چې ویلي دي نیت لري د خوړو د خوندیتوب او د تیلو د تولید په برخه کې له روسیې سره همکاري ته پراختیا ورکړي. په کابل کې د روسیې سفیر وویل دوه اړخیزه سوداګري اوس څو چنده زیاته شوې او هغه د روسیې لخوا د غنمو، اوړو او غوړیو او د موټرو د تیلو په ګډون ځینو برخو کې پرمخ ځي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسي انټرنیشنل وایي په بنو کې د پاکستان د پوځ له لوري پر سوله ییز لاریون د ډزو له کبله د یو شمېر لاریونوالو مرګ ژوبله د هغه حق سرغړونه ده چې د بشري حقونو نړیوال قانون او د پاکستان خپل اساسي قانون د سوله ییزې غونډې په اړه ورکړی ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د هغو کسانو خلاف چې د سولې ملاتړ کوي د وسلې کارول غیر قانوني او د قانون نافذونکو له لوري د وسلو د استعمال په اړه د ملګرو ملتونو د لومړنیو اصولو خلاف عمل دی. د سازمان په بنو کې د چارواکو له لوري په داسې حساس وخت کې د موبایل او انټرنیټي خدماتو بندول په بیړني حالت کې د ناسمو معلوماتو او په خلکو کې د بیرې د خپرېدو سبب بلل دی. د پاکستان پوز په بنو کې د پرونی پیښې چې له کبله نامعلوم شمېر کسانو ته مرګ ژوبله واوښته ملامتي د پښتون ژغورنې غورزنګ په غاړه چولې ده. دا په داسې حال کې ده چې لاریونوال او د لاریون تنظیمونکي وایي چې پوز بې دلیله پر دوی ډزې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران د اټومي وسلو د اړتیا وړ موادو له تولید څخه یوازې یوه یا دوه اونۍ شاته دی. انتوني بلنکن د جمعې په ورځ وویل د دې لپاره چې اټومي موافقه له پامه غورځول شوې ده، ایران د دې پر ځای چې د اټومي وسلو له جوړولو سره لږ تر لږه یو کال واټن ولري اوس ښایي یوازې یوه یا دوه اونۍ ورته پکار وي. د فرانس پرس خبري آژانس راپور له مخې نوموړي دا څرګندونې په کلورادا کې په غونډه کې وکړه او په ښکاره یې وویل چې د ایران اسلامي جمهوریت تر اوسه لا اټومي وسله نه ده جوړه کړې. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د وروستیو راپورونو له مخې ایران اوس یورانیم 80% غني کوي او کتر دې ډیر غني کړی دی. درو اټومي وسلو لپاره کفایت کوي. تهران ټینګار کوي چې د اټومي پروګرام هدف په بشپړ ډول سولې دی. خو د اسلامي جمهوریت چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې که پر ایران برید وشي او یاد اسرائیل خو د هغه موجودیت له ګواښ سره مخامخ شي خای پر خپل اټومي پروګرام بیا کتنه وکړي. خبرونه مولا ازادي رادیو او اوریدل. ولاندې خبرونه کې به واوري چې د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د خبر پښتونخوا په بنو کې پر سولې یو لارینوالو د زیغندلی او لارینوالو تفاوت مرجوبلې اندېښنه ښودلې ده. لارینوال بیا وایي چې هدف یې په سیمه کې د امن ټینګښتو
دغه دهشتګردي دغه جنگ او تاسو د سیمه مکمل خاتمه غوړي.
د خبر پښتونخوا ایالت یو شمیر اوسیدونکي بیا د پاکستان د پوز لخوا د عزم استخدام په نوم پیل شو پوځي عملیات ته هم اندېښنه لري.
پدا کې سراسر عوام ته نقصان دی ځکه چې پاکستان مخکې شکیم عملیات اعلان کړل د ضربې عذب په نوم باندې د وزیرستان بلکې د ټولو قبایلي ټیم په کورینه کې د دې نه پوتې شوی سامان و په لاهور کې د شالامبر ملاوېدل او د شالامبر په کراچۍ کې ملاوېدل.
په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو. د کندهار د سپین بولډک ولسوالۍ په پشین منډۍ کې پرونی اور لګېدنې هټیوالو ته د میلیونونو افغانیو زیان اړولې. یو هټیوال چې ټوله پانګه له لاسه ورکړې په زړغوني غږ ازادي راډیو ته وویل د ځوانانو لپاره تاندې څانګې د ازادي راډیو اونیز پروګرام هم د خپرونې په دوهمه نیمایي کې مهیرو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون خبر پښتونخوا په بنو کې پر اصولیزو لارینوالو ډزې غندلی او ویلي د لیداو سره سم د امنیتي ځواکونو په ډزو د 15 تنو د وژل کېدو او له شلو د زیاتو کسانو د ټپ کېدو په اړه اندېښنه لري. د نا حکومتي او خپلواک کمیسیون پرون په خپل بیان کې همداراز ویلي چې زرګونه کسان د ناامنۍ د پای ته رسېدو او د پوځي عملیاتو د نه کېدو لپاره راغونډ شوي وو چې ډزې پرې وشوې. په بنو کې خرکو په داسې وخت کې د امنیت د غوښتنې لپاره لاریون وکړ چې یوازې پرون د پاکستان په بلوچستان او خیبر پښتونخوا ایالتونو کې د څو خونړیو بریدونو راپورونه ورکړل شول. تفصیل عصمت سروان.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون او یو شمېر سیاستوالو د خیبر پښتونخوا په بنو کې پر لاریونوالو ډزې غندلې دي. وروستي راپورونه وایي چې ممکن د ډزو په نتیجه کې لشته لږه 15 تنه وژل شوي او تر شلو ډیر نور ژوبل شوي دي. پرون ځایي روغتیايي مسؤلانو د یو تن وژل کېده او د وبشتنو ټپې کېده تایید کړي وه. خو د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون پر خپل اکسپانا یا په خوانی ټوئیټر کې په یو بیان کې لیکلي دي چې پر سولې زو مظاهره چانو له ادعاو سره سم د امنیتي ځواکونو په دزو کې د 15 تنو د وژل کېدو او تر شلو څخه د زیاتو کسانو د شوبلېدو پر اطلاعاتو اندېښنه لري. د بنو د سوداګرۍ خونو او د سوداګرو د ګډي اتحادیې مشر ناصر خان بنګش پرون د احتجاج په محل بشال رادیو ته وویل چې د لاریون یوازینی مخه د امنیت غوښتنه وه.
د جنگ و دهشتګردي کابل نه میشنه را دغه غمایني شي میشنه را دغه دهشتګردي دغه جنگ او تاسو د سیمه مکمل خاتمه غوړي.
مظاهره چان وایي چې پاوز پرې ډزې کړي خو پاوز او نورو امنیتي ادارو په دې اړه څه نه دی ویلي. په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابې شي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف په وروستیو ورځو کې په یوه مرکه کې تایید کړ چې د خیبر پښتونخوا په جنوب کې د شپې مهال تر هغه حکومت کوي. په بنو کې پرونی ستر لاریون ورسته لدی وشو چې د سه شنبه په ورځ په بنو کې د پوز پر یوه مرکز په برید کې ملکی وګړو ته هم مرشوبلی واوښتي. د دغه برید مسؤلیت د ټي ټي پی د حافظ ګل بهادر ډلې په غاړه واخیست. هغه ډلې چې پاکستان اډ اکوي د افغانستان په خبره کې میشته ده. خو د طالبانو حکومت د پاکستان تورونه ردوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون یو ور بیا وویل چې د طالبانو له حکومت غواړي چې په پاکستان کې په ترهګرو پیښو کې د لاس لرونکو خلاف اقدام وکړي. د پاکستان د بدنوي چارو وزارت وایاندي ممتاز زهرا بلوچ په یو خبري غونډه کې وویل د حافظ ګل بهادر ډلې په افغانستان کې پناه اخیسته او په پاکستان کې په ترهګرۍ کې لاس لري. پرون په بلوچستان ایالت کې لشتلشه درې او په خیبر پښتونخوا کې دوی حمله وشوې چې په ترس کې لسکونو امنیتي ځواکونو او ملکیانو ته مرشوب لا واغوشته. د بلوچستان په تربت کې چې او پښین کې شاوخوا شلتنه پوزیان او ملیشه ځواکونه وشل شوي یا ټپیان شوي دي. د خیبر پښتونخوا په تخت بای کې د پولیسو پرټانی او د جنوبی وزیرستان په مرکز وانی کې چاودنی نامعلوم شمیر پولیسو او ملکیانو ته مرشوب لا اړه.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د خبر پښتونخوا په بنو کې پر سولې یوز لارینوالو ډزې غندلې او لارینوالو ته په اوخت مرګ ژوبلې اندېښنه ښودلې ده. لارینوالو هم ویلي چې هدف یې په سیمه کې د امن ټینګښتو. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د ازمې استحکام په نوم د پوځي عملیاتو پیل اعلان کړی. د عملیات د هغو وسلوالو ډلو د ځپلو په مقصد اعلان شوی چې د پاکستان د حکومت پر ضد فعالیت کوي. د پاکستاني چارواکو په وینا د ازمې استحکام د عملیاتو پر مهال به د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي او نورو ډلو وسلوال په نښه شي، خو د پاکستان د پوځ لخوا د ضرب ازم په نوم مخکنیو پوځي عملیاتو ته په پام چې په 2014 میلادي کال کې په شمالي وزیرستان کې پیل کړی و، د دې سیمې او د خبر پښتونخوا له نورو سیمو سیدونکو دغو نوې عملیاتو ته ډیر اندېښمن دي. وايي خی د مخکنیو عملیاتو په څیر د دوی د جون هارتس لاسوار کړی د دې پوځي عملیاتو احتمالي عواقب او پر افغانستان به اغیز سوي. نور به د احمد تکل په تفصیلي راپور کې وورو.
سید ولی د شمالي وزیرستان د سیدګیو د سیمه اصلي اوسیدونکو چې اوسمهال د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د کډوالو په یو کمپ کې اوسیږي، ویر لري چې د ازمه استحکام په نوم د پاکستان د پاوځ نوی عملیات به د پڅیر نور وزیرستانیان هم لخپلو مینو بيځای کړی. سید ولی وایي د وزیرستان خلکو د ضرب ازم په نوم د پاکستان د پاوځ د تیرو عملیاتو پر مهال خپل هر څه له لاسه ورکړل او حتی هغه مهال د دوی د کورونو مالونه د هیواد په نورو سیمو کې لیلام توران دي شول.
کوم عملیات چې پاکستان اعلان کړی دي د ازم استحکام په نوم باندې په دا کې سراسر عوام ته نقصان دی او د عوام په خیر باندې نه دي، ځکه چې پاکستان مخکې شکیم عملیات اعلان کړل د ضرب ازم په نوم باندې په هغه کې د وزیرستان بلکې د ټولو قبایلو شکیم مولیناوي او کیم پکورینا کې د دې نه پوتې شوی سامان وو، هغه حتی کې چې سامان خبرې د چا کې مټلې پانی نه پوتې شوی وي. آج څوک په لاهور کې د شالامبر ملاوېدل او د شالامبر په کراچۍ کې ملاوېدل.
د پاکستان پاوز په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې د ضرب ازم په نوم پوځي عملیات پیل کړل. په 2014 کال کې پاوز اعلان وکړ چې سیمه یې له وسلوالو پاکه کړې ده، خو له 2013 کال راهیسې نه یوازې په دې سیمه کې امن ټینګ نشو، بلکې هدفي وژنو او تروریستي حملو زور پکې واخیست او له 2022 کال وروسته په ناامنیو کې د پام وړ زیاتوالی راغی. د پاکستان حکومت د خبرګولی یا جوزا په 12مه د ازم استحکام په نوم د پوځي عملیاتو پایل اعلان کړ. د اطلاعاتو او خبرونو چارو وزارت په یو بیان کې ویل چې د پریکړه د مرکزی کابینه په غونډه کې وشوه. د بیان لمخې د پاکستان د څلور وړو ایالتونو او ورسره د پاکستان تر ولکې لاندې د کشمیر او ګلګیت بلتستان چارواکو له دې عملیاتو سره موافقه کړې ده. په بیان کې راغلي دي چې د دې عملیاتو هدف د ترهګرۍ او د زیاتیدونکو ناامنیو ختمول دي. د پاکستان پاوز په تیر څه باندې یو لسیزه کې د ضرب ازم په ګډون څو نور عملیات هم کړي، خو د وخت په تیرېدو سره ناامنۍ لا زیاتې شوې دي. اوس سوال دا دی چې په ناامنیو کې ولې زیاتوالی راغی. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي چې اوس د واشنگتن په دفاعي پوهنتون کې مخکښ استاد دی وایي دا ډول عملیات نتیجه نه ورکوي، ځکه پر ډیورنډ کرښه تګ راتګ آزاد دی.
دغه سي عملیات مؤثر واقعي نه، دا عین ما شرایط دي لکه چې د جمهوریت په وخت کې موجود و. د افغانستان او د دوی متحدینو چې څه عملیات د شورشیانو په ضد کول، دوی به له سرحده واوښتل په پاکستان کې به پناه واخیستله. اوس هم که دوی د هدف ټي ټي پي وي، ټي ټي پي کولای شي چې که چېرته فشار پرې راشي له سرحده واوړي په افغانستان کې امن ځای ته ولاړ شي.
د ښاغلي جلالي په وینا د پاکستاني طالبانو د ډلې یا ټي ټي پي پر ضد عملیات به یوازې هغه مهال نتیجه ورکړي چې افغانستان او پاکستان په ګډه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې ترسره کړي. د سیاسي دفاعي چارو شنونکې عائشه صدیقه وایي د پاکستان د پوز لپاره هغه مهال چې په افغانستان کې نړیوال ځواکونه ډیرو پوځي عملیات ممکن وو، خو اوس دا کار اسانه نه دی. میرمن صدیقه له ازادي رادیو سره په خبرو کې د خپل نظر لپاره دا دلایل وړاندې کړل.
نمړی خو په خپله سیمه کې امریکا پوځي حضور لري او استخباراتي معلومات تبادله کیدل چې اوس نشته. بل د پاکستان د پوځ استخباراتي ورتیا محدود شوې ده او دریم جیو پولیټیک حالت اوس مهال داسې بشپړ پوځي عملیاتو ته چې د پاکستان پوځ به پخوا کول چمتو نه دي.
د پاکستان د اپوزیسیون ګوندونو د پښتنو قومي مشرانو او د بشري حقوقو فعالانو د عزم استحکام له عملیاتو سره مخالفت څرګند کړی او وایي چې زیانونه یې تر ګټو زیات دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ، عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، ملي جمهوري غورځنګ، تحریک انصاف پاکستان او ډیرو نورو ګوندونو هم له دې عملیاتو سره مخالفت ښودلی دی. خو د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر او د امنیتي او دفاعي چارو شنونکی سید نذیر وایي اوس مهال د عملیاتو تر ډیره اړتیا لیدل کیږي. ښاغلی نذیر ازادۍ راډیو ته خپل نظر داسې څرګند کړ.
ازمه استحکام په دې وړاندې کیږي چې وړاندې کې کم کمیو هغه کمی په دې کې را پوره کی، یو داسې روخ ورکی چې په دې کې لږ تیزواله هم راشي او دا کارګر هم ثابت شي او بل ترګرو سره چې کومه واصله ده چې د امریکای د ناتو ده دا غیم په مقابله کې نوې هتیار دین واخلي او استعمال کړي، هغه ټریننګ چې کوم شوی په هغه باندې دا غي ټول راو باسي او بل دا وی چې اوس کوم نوې طریقې استعمالای او خصوصا په سکیورټي ادارو باندې حمله کوي دا غي په ضد کې داسې حکومت علی هم جوړه کړي.
بریګیډیر نذیر د ازمه استحکام پوځي عملیات د طالبانو د حکومت لپاره هم یو پیغام بولی چې غنی له افغانستان څخه تروریستي فعالیتونه کیږي. په پاکستان کې د ناامنۍ او لزیاتې دوه سره په تیرو دوه دریو کلونو کې پر چینایي وګړو هم حمله زیاتې شوې دي. بریګیډیر نذیر وایي چې د ازمه استحکام عملیات د چین په غوښتنه هم کیږي. د پاکستان پوځ په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د چنګاخ یا سرطان په یوشتمه وویل چې د ازمه استحکام عملیات تر اوسه نه دی پیل شوی. هغه پر رسنیو هم انتقاد وکړ چې ګنې په دې اړه ناسم معلومات خپروي. پاکستان په وروستیو څو کلونو کې په پرله پسې ډول تور لګولی چې د پاکستانی طالبانو جرړې او پټنځایونه په افغانستان کې دي. د پاکستان پوځي چارواکي دا نه پټوي چې د ازمه استحکام د عملیاتو پر مهال پوځ په افغانستان کې دننه هم عملیات کولای شي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د چنګاخ په اومه وویل چې که اړتیا پېښه شي نو پاکستانی ځواکونه به د ټي ټي پي پر ضد د افغانستان په خاوره کې دننه هم عملیات وکړي. د طالبانو حکومت د همدې ورځې په سبا سمدستي غبرګون وښود. د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمي وویل چې که پاکستان دا کار وکړي نو افغانستان به یې ځواب ووایي. خوارزمي وویل چې د دې کار د عواقبو مسؤل به پاکستان وي. طالبان دا خبره نه مانی چې د پاکستانی طالبانو مرکزونه په افغانستان کې دي. د پاکستان پوځ له دې مخکې هم په افغانستان کې حمله کړې دي. د روان کال په مارچ میاشت کې د پاکستان پوځ د خوست او پکتیکا ولایتونو په ځینو سیمو کې بمباري وکړه چې په پکتیکا کې شپږ او په خوست کې دوه ملکی وګړي ووژل. پاکستانی چارواکو هغه مهال وویل چې د ټي ټي پي مرکزونه یې ویشتلې دي. خو آیا د ازمه استحکام په عملیاتو کې به د پاکستان پوځ په افغانستان کې دننه عملیات وکړي؟ د سیاسي دفاعي چارو شنونکې عائشه صدیقه وایي چې دا فکر نه کوي پاکستان به بیا هم دا کار وکړي. میرمن صدیقه ازادۍ رادیو ته وویل چې لوی خو د پاکستان پوځ پر افغانستان د برید لپاره پوځي ورتیاوي نه لري او لبلې خو یې نړیوال لوبغاړي دې ته نه پرېږدي.
فکر نه کوم چې چین او د پاکستان نور مهم جیوپولیټیک ملګری د افغانستان پر قلمرو د پاکستان د مستقیم برید ملاتړ وکړي. د پاکستان پوځ خای او غوړی خدا به د ټي ټي پی او افغان طالبانو لیکي نشټې کړي. چین په ډیر احتیاط سره ګام اخلي ځکه د چین ور سره د امریکان دښنه دا ده چې ټي ټي پی په پاکستان کې حمله کوي. مقصد دا چې دوی یوازې په پاکستان کې فعال دي او نړیواله اجنډا یا نور نړۍ ته د پراختیا پلان نه لري. نتیجه دا ده چې پاکستان که له امریکا سره تماس لري نو افغان طالبان هم له هند، ایران او حتی له امریکا سره خپل تماسونه لري.
خو د پاکستان د سیاسي چارو بل شنونکي پخوانی سناتور افراسیاب خټک بیا د میرمن صدیقې برعکس باور لري چې د پاکستان پوز خایې د ازمه استحکام د عملیاتو په ترڅ کې په افغانستان کې دننه عملیات وکړي او هغه هم د امریکا په مرسته. ښاغلی خټک په خیبر پښتونخوا کې د پاکستانی او امریکایي ځواکونو وروستیو عملیاتو ته د اشاره په ترڅ کې وایي
رئیس جمهور بایدن چې کله امریکایي عسكر د افغانستان څخه وتلو هغه ویلي چې موږ به عسكر خپل بیایو خو دلته نه ترګري په ضد عملیاتونو لاس نه اخلو او یو انګریزي استدای کارولې اور د هورایزن سټرایکس چې د اسمان نه حمله کنا نو هغه کې سم ترخاري چې د دې شکل کې برابر سیر شي او دا خو دلته کې د لوی تاکتور مینس کې سور جنگ دی خو د شوروي اتحاد او د امریکای ترمنځ او د نړۍ چین او روس یو تفصیل امریکا برتانیا او نور متحدین په طرف ته دي.
ښاغلی خټک که څه هم ویره لري چې افغانستان او شاوخوا سیمې یو ځل بیا د نړیوالو قدرتونو د نیابتي جګړې په ډګر بدل نشي، خو د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته د پرتو افغانانو سیاسي بصیرت ته هیله مند دی. ښاغلی خټک د چنګاښ په یویشتمه د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ غړي او مبارز شاعر ګیلمن وزیر مرموزې مړینې ته په اشاره سره وایي
دا اوس چې زبونګه ځوان شاعر ګیلمن پښتون په مربوزو شرایطو کې اسلام آباد کې وژل شو، نو د هغه د مرګ نه پس تاسو لیدل چې په لکونو پښتانه راووتل، لکونو خلکو جنازه کې ګډون وکړو او په افغانستان کې طالبانو د بندیزونو باوجود تاسو لیدل چې کابل کې ځوانان راټول شو هغه جنازې موږ کو نور ځایونو کې کوشش خلکو وکړو او نړۍ کې په ګوټ ګوټ کې چې افغانان دي هغه ټول را پاسېدل. یو نوی شرایط مینځ ته راغلی دي. تیرو سرویسو کالو کې خو داسې نه وو، زموږ خلک پوه نه وو، هغې وویل چې که دا رښتیا شریعت یا د مذهب لپاره جګړه ده، مګر اوس پوه شوي دي چې دا داسې نه ده.
عبدالله وزیر د شمالي وزیرستان د سیمه اوسیدونکو چې هغه هم د سید ولی په څیر د ضرب عصب د عملیاتو لپاره وروسته په 2014 کال کې خوست ولایت ته کډه شوی دی، د ازمه استحکام عملیاتو ته اندېښمن دی. یو څلوېښت کلن وزیر چې له خپلې کورنۍ او ماشومانو سره افغانستان ته راغلی وایي ډیری سیمه والې د عملیات لپاره مخکې له خپلو مینو وتلی دي.
هنه حالم ډېر زیات نقصان شول، بزورینا جماعتینا سکولینا کرینا هر څه د لمان د لوړلو ایس بیا د نوی اپریشن اعلان چې کیم شو دا هضم استحکامه دې سره حالم ډېر په ویرا شي دي. خپل علاقې پرېږدي سیک بانی سیک پېښور ته محفوظ ځای ته روان دي.
افراسیاب خټک وایي چې په سیمه کې د تیرو نږدې 15 کلونو د تاوتریخوالي اصلي قربانیان د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته پراته عام افغانان دي. د هغه په وینا دا جګړه د لویو قدرتونو ترمنځ ده، خو د سوانګ توکیې افغانان دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې امپرونی اور لګیدنې میلیونونو افغانۍ زیان اړولی دی. د جمعې پر ورځ غرمه مهال د کندهار ولایت سپین بولدک ولسوالۍ ویش سیمه کې د کاکړانو په نوم د موټرونو د پرزو یوې لوی منډې کې اور رامنځته شو. عیني شاهدان او اغیزمن شوي کسان وایي دغې اور لګیدنې په 2 ساعتونو کې شاوخوا 2000 دوکانونه سوځولي او د میلیونونو افغانیو زیان اړولی دی. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د سپین بولدک ولسوالۍ په کاکړانو منډۍ کې د ورلګیدنې د پیښې په ځایي وخت تر غرمې مخکې یوولس بجې رامنځته شوه. باز بهمت چې په همدې منډۍ کې د موټرونو پرزجات یې پلورل وایي د ورلګیدنې له امله یې ټول دوکان سوځېدلی او ټوله شتمني یې له منځه تللې ده. باز محمد په ژلغونی ژغ ازادي راډیو ته وویل چې ټوله شتمني یې لوله پاس وه. د کندهار سپین بولدک او چمن زرګونه وسیدونکو په ویش سم کې کاروبار کوي او ډبل ډبل توکي پلوري. د دې ورلګیدنې لامل د ګان شمیر کسانو کاروبارونه زیانمن سی. خلک وایي په دې منډۍ کې زرګونه دوکانونه موجود دي چې زیاتره یې په اور کې سوځېدلي او د میلیونونو افغانیو زیان یې اړولی دی. دوی غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت دې ورسره مرسته وکړي تر څو خپلې شتمنۍ بیرته ترلاسه کړي.
پلان معلومه نه ده چې د څه لامل خو زیات خلک وایي چې بېشې شرط عمل ده یا د ویل ډورال ترغلی او کار کوي. خلکو ته به حد زیات ځانونه ورسېږي خپل اصلي سم مکمل الحمد الله لاس ورکړي. نو باید د حکومت د دې سره مرسته وکړي. باید معلومات وشي دا څه لامل رامنځته شول.
حکومت سمج دا غوښتنه کوي چې دا انسانان ته ډیر توان رسېدلی دي. دا غوور ډیر غشت پورونه د خلکو د قانون ډیر کس بدل سوي دي. غشت ځان رسېدلی دي تقریبا 2015 سوه قانون بدل سوي دي. خلکو ډیر معلومات بدل سوي دي. په دې کې د خلکو د غاستونی سوله
تر اوسه پورې د ورلګیدنې دقیق علت معلوم نه دی او د طالبانو حکومت د زیان دقیق ارقام نه دی ورکړي. خو د ځای خلکو په وینا د ورلګیدنې دوام او پراختیا یو لوی لاملونو څخه د منډۍ په خوانې جوړښت دی چې د تونکو کوڅو له امله اطفایه ونت باندې د چې پر وخت د ورلګیدنې سیمې ته ورسیږي او ور وبجني.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مونډلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
یو شمیر افغان کډوال دی ایران په فارس ولایت کې ادعا کوي چې د یو افغان ځوان لخوا دی یو ایرانی وګړي له وژل کېدو وروسته د سیمې خلک د دوی کورونه سوځوي. دا په داسې حال کې چې په دې وروسته کې په ایران کې آنلاین کمپاینونه پیل شوي چې له دې هیواد د افغان کډوالو د ایستلو غوښتنه کوي. نور په دې رپورت کې
مردم منطقه بسیار خشمگین شدن و خانه از واره و خانه چندین افغان دیگر را به آتش کشندن.
د ایران د فارس ولایت په خور ولسوالۍ کې یو افغان کډواله حسناوی د تر شوی چې له کورنۍ سره د څو ورځو لپاره شیراز ښار ته وتښتي. هغه د کوي چې وروسته له هغه چې یو افغان ځوان خپل د کار مالک چې ایرانی او د یو رستورانت خاوند ووژه د خور ولسوالۍ د خنج سیمې خلک په غوسه شول او په سیمه کې د افغان کډوالو پر وړاندې تاوتریخوالی پیل کړ. د حسنا په خبره په دې سیمه کې له تیرو څو شپو راهیسې د یو شمیر ایرانیانو لخوا د افغان کډوالو کورونه سوځول شوي دي. هغې په وروستیو ورځو کې په خور ولسوالۍ کې د افغانانو د وضعیت په اړه وویل.
د خور یا شیراز سیمې اوسیدونکي ټول افغانانو باندې ډیر په غوسه دي او آن داسې و چې افغانانو باندې یې یوه کیلو غوښه رومي او آن وچه ډوډۍ نه خرڅوله. د سیمې خلک دې ته اړ شول چې په درې څلور ورځو کې له هغه ځایه وتښتي او د شیراز مرکز ته ولاړ شي.
یو بل افغان کډواله چې نغوړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ادا کوي.
مردم دې می گرفتن باید دیپورت میکردن و مردم
خلک به دیپورتول. خلکو ډیر ویره درلودله او ټول یې د خلکو کورنۍ سره له خنج خار څخه وتل چې زه هم له خاوند سره می له خارا وتم.
خپله ما هم چنان بشوارم بیرون اتشن خارج شدیم.
دغه افغان کډوالو په دې اړه جزئیات ورنکړل چې د ایران د فارس ولایت په خور ولسوالۍ کې د ایرانیانو لخوا څومره کورونه سوځول شوي. خو په ټولنیزو شبکو کې د کورونو د سوځولو ویډیوګانې هم خپرې شوې چې دا کېږي د یو شمېر افغانانو دي. په همدې حال کې په دې وروستیو کې ایراني رسنیو د ایراني وګړي د وژل کېدو خبر ورکړی چې د خپل یو کارکوونکي لخوا وژل شوی دی. تر اوسه د دې وژنې انګیزه نه ده معلومه. ایراني رسنیو د قاتل هویت نه دی په ډاګه کړی. خو په ایران کې یو شمېر افغان کډوال ادا کوي چې نوموړی یولس کلن افغان سوان و. دا په داسې حال کې د چپ دی ورستیو کې پیران کې د آنلاین کمپاینونو یو څپر روانه ده چې د افغان کډوالو د ایستلو غوښتنه کوي. یو له دغو کمپاینونو څخه چې اوس مهال ایران څخه د ناقانونه افغان کډوالو د ایستلو لپاره لاسلیکونه راټولوي د دغه هیواد له نوي ولسمشر مسعود پزشکیان څخه یې غوښتنه کړې چې د ایرانیانو لپاره د کار کمښت، د دې هیواد د کار کلتور د بدلون، د سوالګرو د زیاتېدو، د ایراني طبیعت د ترلاسه کولو لپاره له ایراني وګړو سره واده کولو او یو شمېر نورو لاملونو له امله بې اسناده افغان افغان کډوال د هیواد و باسي. تر دې وړاندې هم د ایران په قزوین ولایت کې اوشمیر ایرانیانو د تیګو او لرګیو په وسیله د افغان کډوالو پر کورونو بریدونه کړی و. د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. دې برخه کې د ازادي راډیو د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې اونیس پروګرام مه هېروئ. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. یو نامعلوم کس پرون جمعه په سرپل ولایت کې د شیعهګانو د ماتم د مراسمو لور ته لاسي بم غورزار کړ چې په نتیجه کې اووه تنه ټپیان شوي دي. د طالبانو د سرپل د والي ویندوی مولوي حسیب الله مسرور سیمه ییزو رسنیو ته ویلي چې دا پیښه پرون تر غرمې مخکې د سرپل په توحید آباد سیمه کې شوې ده. د همدارز ویلي چې د ټپیانو وضعیت ډاډ وړ دی او هیڅ یو له جدي خطر سره مخامخ نه دی. د هغه په وینا په دې پیښه کې اووه تنه حسیني ورکوونکي ټپیان شوي دي. چین په تورخم کې د کډوالو په یو موقتي کمپ کې له پاکستان څخه راستنو شوو کډوالو او بې ځایه شوو ته مرسته ولېږله. په مرستو کې اته امبولانسونه، د اوبو ټانکرونه، پیک اپ موټرونه او همدارس خیمې شامل دي. د طالبانو د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت پرون جمعه په یو خبر پاڼه کې وویل چې چین دغه مرستې په عمري موقت کمپ کې چارواکو ته سپارلې دي. عمري کمپ یو له هغو کمپونو څخه دی چې له پاکستان څخه راستانه شوي کډوال او کورنۍ بې ځایه شوي کسان پکې میشتې. دغه کمپ په ننګرهار کې د سیلونو، سختو بارانونو او وروستیو توپانونو له امله سخت زیانمن شوی دی. د ترکیې د همکاري او همغږۍ ادارې تیکا د $55,000 په ارزښت د هرات د حوزوي روغتون د سرطان څانګې ته 40 روغتیایي وسایل او تجهیزات ورکړل. د تیکا مسؤلان وایي دوی د دغه روغتون د سرطان له څانګې سره د 40 طبي وسایلو تر څنګ د یو اندازه درملو مرسته هم کړې ده. د هرات په حوزوي روغتون کې د سرطان د تشخیص او درملنې څانګې له څه باندې 4 کلونو راهیسې فعاله ده. د دغه روغتون د مسؤلانو په وینا په تیرو 4 کلونو کې هلته د سرطان 2300 ناروغان تشخیص او تداوي شوي دي. د افغانستان لپاره د روسیې سفیر وایي چې د روسیې او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه سوداګري څو چنده زیاته شوې ده. دیمتری ژرنوف د روسیې له تاسو خبري اژانس سره په مرکه کې ویل چې د تیلو د تولید په برخه کې د مسکو او کابل ترمنځ همکاري لمخ کې پیل شوې او هغه مخ په پراخېدو ده. د راپور لمخ نوموړي دغه څرګندونې د افغان چارواکو د هغو وروستیو څرګندونو په غبرګون کې وکړي چې ویلي دي نیت لري د خوړو د خوندیتوب او د تیلو د تولید په برخه کې له روسیې سره همکاري ته پراختیا ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسي انټرنیشنل وایي په بنو کې د پاکستان د پوځ له لورې پر سوله ییز لاریون د ډزو له کبله د یو شمېر لاریون والو مرګ ژوبله د هغه حق سرغړونه ده چې د بشري حقونو نړیوال قانون او د پاکستان خپل اساسي قانون د سوله ییزې غونډې په اړه ورکړی ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د هغو کسانو خلاف چې د سولې ملاتړ کوي د وسلې کارول غیر قانوني او د قانون نافذونکو له لورې د وسلو د استعمال په اړه د ملګرو ملتونو د لومړنیو اصولو خلاف عمل دی. د پاکستان پوځ په بنو کې د پرونۍ پیښې چې له کبله یې نامعلوم شمېر کسانو ته مرګ ژوبله واوښته ملامتي د پښتون ژغورنې غورځنګ په غاړه اچولې ده. دا په داسې حال کې ده چې لاریونوال او د لاریون تنظیمونکي وایي چې پوځ بې دلیله پر دوی ډزې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران د اټومي وسلو د اړتیا وړ موادو له تولید څخه یوازې یوه یا دوه اونۍ شاته دی. انتوني بلنکن د جمعې په ورځ وویل د دې لپاره چې اټومي موافقه له پامه غورځول شوې ده ایران د دې پر ځای چې د اټومي وسلو له جوړولو سره لږ تر لږه یو کال واټن ولري اوس ښایي یوازې یوه یا دوه اونۍ ورته په کار وي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د
ځان دلکې په توګه د ژوند تر ټولو مهمه برخه د ما درس چې زه به اول خپل درس یو ځای ته رسوم بعد د هغه نه د ژوند په نورو برخو فکر کوم. درس او تحصیل مې زده کړه مې داسې نیمې پاتې شوي د ژوند نورو برخو ته راتوسیلنده پاتې هغه تشویق چې و هغه د ژوند هدف مې چې و هغه له منځه تللی.
افغان جونې وایي چې دوی ته زده کړې تر هر څه وړاندې لومړیتوب لري. دا چې د طالبانو حکومت ورنه محرومې کړي دي په خبره دا حالات نور د زغملو وړ نه دی، خو بیا هم دوی څه باید وکړي؟
خپل زړه د نبایلي او خپل روحیه د نه کمزوري کوي. تر ټولو مهم هم دا ده چې دوی باید دغه شرایطو په وړاندې قوي واوسیږي، ځکه دا حالت تېرېدونکی دی. موږ په تېرو کې هم تجربه درلودله.
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکړی. قدرمن اوریدونکو، زده کړه چې د هر وګړي اسلامي او قانوني حق دی، د طالبان حکومت افغان جونې ورنه بی برخې کړي دي. دوی وایي چې ورځ تر بلې هغه کوم څه چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې زده کړي وو بیرته هیریږي. له بلې خوا کوم وخت چې بې ځایه له زده کړې څخه لرې ورنه تیریږي دا نشي جبران کېدلی. د کابل د طبي پوهنتون د وروستي سمستر محصل عقله وایي چې د دې د ژوند لومړنی هدف د دې زده کړې وي.
موږ ته خو معلوم داره ده ډېره سخته ده، یعنی د سوچ چې د ژوند هدف موږ نه واخیستل شو په تمه چې نن به شروع کېږي، سبا ته به شروع، سبا ته دغه د کلونه تېر شو خو تر څو پورې مکتبونه ښوونځي او زموږ پوهنتونونه خلاص نه شو. یعنی دومره سخته ده چې حتی سبا ته نن چې کېږي سبا ته امید نه لرو چې څنګه به دا ورځ تېرېږي، ځکه چې د یو ځوان وګړي په توګه د یو ځوانې تلکې په توګه ما ته د ژوند تر ټولو مهمه برخه د ما درس وو چې زه به اول خپل درس یو ځای ته رسوم بعد د هغه نه د ژوند په نورو برخو فکر کوم. اوس مې چې ژوند که درس او تحصیل مې زده کړه مې داسې نیمې پاتې شوي باورم کېږي نور د ژوند نورو برخو ته راتوسیلنده پاتې هغه تشویق چې و هغه د ژوند کوم هدف مې چې و هغه له منځه تللی، ځکه چې انسان داسې یو مخلوق ده چې کله تر څو یو خپل هدف پوره نه کړي بل ته زړه نه کېږي. نو دغسې د ژوند په ټولو برخو مې داسې تاثیر کړی ده. د ورځ وي که شپه وي د موږ هغه کوم تشویق چې و کوم داخلي تشویق چې د موږ و چې موږ ذهن ته به راته نظر ده هغه به موږ خپله ورځ ډېر ښه مخ تبیول خپل آئندې ته، یعنی یو امید مونږ به درس ویلې لکه هغه ټول مونږ ناخستل شوی دي. مونږ ذهن په یو سلو شلو نور شان درګیر شوی ده. مونږ تر اتانه پیږې چې مونږ به فارغ شو حتی دا امید نشته چې لس کاله بعد به هم مونږ فارغ شو مونږ به پوهنتون ته څوک پرېږدي، کنه دا امید مونږ ته نه ده پاتې. شاید کلونه کلونه تیر شي او څوک د مونږ پوښتنه ونه کړي چې دا نجونې ولې څوک درس ته نه پرېږدي یا ولې د نجونو ته مونږ زمینه مساعده نه کړو، ځکه چې که زمینه مساعده کړې د دوه کلو کې حتما مساعده کېده. نو دا هغه څه دي چې مونږ روح او روان ته تاثیر لاندې راغلی ده.
اغلی عقله زیاتوي چې نه یوازې دې ته بلکې ټولو افغان نجونو ته له زده کړې څخه لرې پاتې کېدلو رواني ستونزې پیدا کړي دي.
علم او تحصیل درس ویل د انسانانو د که ښځه وي که سړی د هغې اساسي حق ده، د ژوند هدف ده. کله چې انسان علم او تحصیل کوي په ژوند کې ژوند دپاره یو هدف لري، نظر ته هغه خپل ټایم منظم کوي، نظر ته هغه خپله شپه او ورځ منظم کوي، خپل آینده ته یو سوچ لري، خپل راتلونکي ته یو سوچ لري. نو کله چې د نجونو نه دا حق اخیستل کېږي د هغې ژوند دپاره کوم هدف نه لري، یو ورځ او شپه یې بې ځایه بې هدفه تېرېږي، که نه معلومه ده د هغې ذهن د هغې روان به همیشه درګیري. هغه ذهن چې دی به په درسونو باندې مصروف او استادان ته په تمه وو چې درس وایي، مکتب ته به تلل، ښوونځي ته به تلل، یا پوهنتون ته تلل، خپل وخت به هلته تېروو خپل ملګرو سره، خپل استادانو سره، په درسونو په کارخانګیانو. هغه ذهن هغه وخت اوس ټول په سوچونو تېرېږي. نو د خپل آینده دپاره مثلا سوچ کوي. کله چې د انسان دا حق واخیستل شي بس ژوند کې څه پاتې کېږي؟ ژوند که الله تعالی ژوند انسان ته داسې پیدا کړی چې ورځ بله یوه ورځ ښه شي یا د بل نه ښه شي یا څه پکې زده کړي مفیده ورته. نو کله چې یو انسان داسې ژوند کوي چې د علم دروازې ټولې پې تړل شوي وي، نو هغه ته شل رقمه دروازې نورې خلاصېږي. یو د هغه نه همدا افسردګي، رواني حالت، مشکلات دي چې دغه پیدا کېږي. لکه دا اوس چې زیاتره نجونې چې اوس خو پوهېږي چې سوشل میډیا دغه مثلا انټرنیټ ده، تلویزیونونه دي، نورې نجونې ګوري چې درسونه وایي، یا لکه د خپلې همصنفیانې چې کومه لاره یې لرله خارج ته لاړل یا کورونه لاړل که نه، هغې چې اوس هلته درس وایي. لکه دا موږ خپله دا تجربه لرو، نورې همصنفیانې چې تللي دي هغې هغه د فارغېږي یا درس وایي یا وظیفه شروع کوي یا مکتبونه خلاص کړه، پوهنتونونه خلاص کړه. دا ډېر یو منفي تاثیر لري، یو منفي اغېز لري. لکه ته د هغه خپل کاروان نه، د هغه خپل ټولګیوالو نه، د خپل ملګرو نه ته شاته پاتې کېږي. نو ژوند کې چې ته شاته پاتې شي، ژوند کې چې تا نه هدف واخیستل شو، ژوند معلومدار دی. تا ذهن به همیش د فشار لاندې وي، تا ذهن کې به همیش منفي فکرونه وي. او کله چې انسان ته منفي فکرونه لاره پیدا کېږي، د انسان نه هغه مثبت سوچونه اخیستل کېږي، د انسان نه هغه د آینده دپاره چې کوم امید و هغه ته اخیستل کېږي. نو د ده په ځای ټول په ذهن کې منفي فکرونه، منفي تاثیرات ځای نیسي چې خپله رواني حالت د انسان خرابوي. کله چې د رواني حالت شو خراب شو، نو دا دې معنی چې ته صحت نه لري. نو کله چې یو جامع کې رواني حالت دی، د جامع د وګړو خراب دی، هغه جامع مریضه ده.
میرمن ستانگزی وایي چې له زده کړو څخه د نجونو لرې پاتې کېدلو دوی له نورو کورنیو او ټولنیزو ستونزو سره هم مخ کړي دي.
زه خپله دردېږم او کله کله زه بیخي تماسونو ته لمدې وایي ځواب نه ورکوم. زموږ دوستان دي، زموږ خپلوانان دي، نجونې دي چې پوهنتون او له درسو پاتې شوي دي. یعنی سخت یو بحران کې دي، یو داسې وضعیت کې دي چې رواني ستونزې ډېرې شوي، او هر یوې سره څه غږېږي پوهېږي چې بالکل نارمل وضعیت نه لري، اقتصادي مشکلات لري، کور کې لکه بندیانې ناستې دي. دغه نجونې د پیسو په مقابل کې خرڅول کېږي، حضور او ودو
مکتب شروع نسه، پانتون شروع نسه، او ایت ډول یو امید د طالبانو د نظام له خوا دوی ته نه ورکول کېږي. دغه ځوان نجونو ته څه کول پکار دي چې حداقل خپل صحت دوی ښه وساتي، رواني مشکلاتو نه لږ خوندي اوسي؟
باید یو انسان خپل هم ځان ته لږ توجه وکړي. له هر څه نه د انسان صحت یا روغتیا مهمه ده. نو دلته د ما وړاندیز دا ده چې دوی په کور کې ورزش وکړي، کتابونه د مطالعه کړي، خپل هغه د مطالعې ساحه دې پراخه کړي. کوم امکانات چې په لاس کې دي لغنه باید ګټه واخلي. مونږ پوهېږو چې تجارت نه شو کولی، د کور له منځه مونږ نورو هغه ته لاسرسی نه لرو چې بیرون ووزو، یا خپل هغه کوم تولیدات یا هغه چې لرو د لاس کار چې لرو بیرون کې عرضه کړو. ځان ته باید توجه وکړو، ځان ته باید وخت ورکړي، سره مطالعه دې وکړي او ورزش دې وکړي. په کورونو کې نسبتا لږ امکانات دوی ګټه واخلي، ځکه چې د دوی روغتیا بیا له هر څه نه مهمه ده، د دوی ژوند له هر څه نه مهم دی. او د حاکم نظام نه مغوښتنه دا ده چې دې لپاره چې دوی خپله د یو ښځې نه زیږول شوي دي، ښځې لري، مور لري، خویندې لري، نو د دې لپاره د یو ملک 50% نفوس تشکیلوي د افغانستان یا د نورو ملکونو. نو دوی د هغه اسلامي ملکونو ته وګوري چې دوی خپلو ښځو ته څومره حق ورکړی. اوس پارکونه پې بند، مکتبونه بند، کار بند، نو دوی د څه وکړي؟ ټول خلک خو د دې صدا نه لري چې ډاکټران دي شي یا ډاکټران دي وي چې مکتبونه تر شپږمه پورې خلاص دي. څومره معلمین مو همد اوس په کور کې ناستې دي، څومره نجونې په کور کې دي، څومره محصلین په کور کې دي. ساحه پې تنګه ده، د دې لپاره چې لاره ور ډوره کړه.
که څه هم حاکم نظام غږ نه اوري، که بیا هم تاسو کوم څه ویل ورته ولرئ چې پرېږدي مکتب نجونو ته خلاص یو او د اوس کال پوهنتون ته لاړ شي، دوی ته به تاسو څه ویل ولرئ؟
بالکل یې ورته لرم، ما همیشه ورته ویلي چې بالکل اول خو دا موضوع د مونږ او تاسو لکه چې څه وخته مخکې مجاهد صاحب دا خبره وکړه چې دا د مونږ داخلي ستونزه ده. راټول کې یو مجلس په افغانستان کې علما کې نوي مشوره دی ورنه واخلي د نجونو په مخ دی د تحصیل دروازې د خلاص کړي خلک به حکومت باندې راټول سي دغه رقم ته حکومتونه دیکتاتوري وي دغه شرک کلمخ کې افغانستان نه نه خلک دی بیا تداوم نه کوي د خپل د دوی پخې ضعیفې همدغه دلیل د چنړیوال مؤسسات او ټول مرستې په افغانستان باندې ورځ په ورځ بندیږي او کمیږي دوی نه خود سنځي دوی حاکم نظام خو ځان ته پیدا کوي د تجارت هم کوي دوی په لاس کې دا وس ټول هر څه دوی په لاس کې د امکانات زور له ملت او زیل زور له خلکو او زیل زور له خزو لونجون وځي اسلامي قوانين مطابق مکتبونه او خوانځي خلاص کی دا سمه خبره ده چې هر نظام ځان ته قواعد او اصول لري خپل اصول او قواعد سره سم شرایط ترته وځي کی جون پر مخ ته تحصیل دروازه خلاص کی
ډیر زیاته مننه تاسو ژوند او سلامت اوسئ
مننه فنل تاسو
شیرزاد چې افغان جنو سره د انګلیسي ژبه په برخه کې آنلاین کورسونو کې ګډون کوي وایي چې هر ورځ لغپل ټولګیوالو څخوري چې رواني ستونزې د ژوند ټولې چارې ګډې وډې کړې دي او دا ستونزې لزده کړې څخه لري پاتې کېدل ورته پیدا کړې دي لن موري سره مې مارکا کړې هغه وایي
که زه یو مثال درکوم چې په افغانستان کې مثلا یعنی تر ډیر لوړې فیصدۍ پورې که الکان نه خو که زه نجونې د ته وښیم چې هغوی له ښوونځیو پاتې دي په همدغه رواني ناروغیو باندې اخته دي یوازینی لامل هم همدا دی چې هغوی مخکې مثلا بیرون وتلې په درس به مصروف وي که کور ته به هم راغلې د کور کار به له هغې وروسته کومه کورنۍ دنده چې به ورکړ شوې وه په هغې باندې مصروفه وه درس به یې ویلې کتابونه به یې راخته ولې اوس هغه هېڅ نشته دی یو انسان چې کله مثلا شپه ورځې مصروفوي درس وایي نو کله چې یو دفعهیي هغه دند شي بیکار شي بی وظیفه شي او یا بی تعلیم شي هغه یعنی سل په سل تی رواني ناروغي باندې اخته کیږي او هغه ورسره مخ کیږي دغه وز ډیری افغان انجونی کول خونځو پاتې دي دا د هر افغان انجنې وهله وای ورزو و چې هغه دولسم خلاص کی او بیا لاړ شي مثلا امتحان ورکړي د کانکور یا پونتون ولولي ولی وس هغه په کور باندې ناسې دي هغه د هلي ټول له لاس ورکړل زه فکر کوم چې دا د سم موضوع نه چې وازی زوی و ام تي و یا یو بل وای چې هغه رواني ناروغي اخته دي یو څوک افغانستان کې اوس هر کور تلار شپار کور کې دوه درې جونې دي او هغوی همدا اوس همدغه الله سره مخ کې دي سید ازوانان زدانه مې مچالکان بنوي مخالکان هم مخ دي ولغوی بیرون تلې شي ازادانه ګرځدل شي لملګرو سره له دوستانو سره یو چی تلار شو بندر وک کینه ولین جونې بچیر لاړ شي هغوی همدا اوس کورو کې دي بیچارګانی او هیڅ لار نه لري چې مثلا د هلار لپاره څه باید وشي خو همدغه یوازنه هله ورزو همدغه وا چې سهار بروان شي کونځي ته بلاړ لیل ته به ملګری ولیدل استادانه وی ولیدي درس وی وایلو او دې ته یو امید وو اوس دوی هر څه د غلا سور کړی دی او پرمانی له حساب باندې واقعا دوی له سخت حالات سره مخ دي
دا حالت کوم د دوام وکړه څومره بد پایلې درلودلې سي ځکه ار څومره چې په هیواد د نن ځوانانو خپل غاک پورته کړي هیواد بهر د دوی د ذکر لپاره خبرې وسولې او مظاهره وسولې مګر هیڅ نتیجه یې ورنکړه د دې دوام په ځوانانو باندې نور کوم بد اثر کولای سي
په افغانستان کې نور ډیر ناوړی اکرنه او پدې تشته ده مثلا په هره کورنۍ کې مونږ ټول بسواد خلک نه لرو کابل کې به مثلا ډیره فیصدي لوړه وي چې مونږ سواد خلګو لرو یا نور دغه نګدی خارونه چې کابل ته ډیر لوی خارونه ولله ورو پرتو لسوالي کې زموږ خلک به سواد دی هغه عامه په هوین لري همدا اوس که تاسو هری ویل لري پرتی ولسوالي تلاشه او هغه خلکو نه تاسو اوال باخله یو ریپورت په جوړ کین هغه به تاسو تمدا وای چې په هر کور کې یا په دې کلی کې دوه درې جنونی اتمان په ډیر واړه عمر کې واد شوی دی یا مثلا ډیر لوی کور مسولیت هغه ته ور په غاړه شوی دی په دې کم عمر کې تاسو فکر وکړئ چې دا هغه وادنه لامل همدا دی چې کله مکتب نو بند شول خونځي بند شول نو کورنۍ دې ته اړ شولې چې خا مخکې خو درس ویلې تعلیم ویلې اوس نو دوی څه وکړي په کور کې بلاخره چې خلک ورپسې راځي بس ورکوي او خپل بخت ته لیږي ول دې نه خبره چې هغه په پردي کور کې څه کوي دا پردي کور خو ډیر لوی مسولیت دی هله د لوی ارزوګانې د لوی یو عادي وړه موضوع نه دا یو ډیر لوی موضوع دا په منطقي ډول باندې فکر دي ته وشي او انچو نه یوازې په کابل کې نه په ولایتو کې ډیر بعد دختوي سره مخ دي په کابل کې سید مونږ لیدلې دي چې حالت مشون کړي والي تاسو کو ولایت تلاشي حالت دومره د ځوانانو د روحیه کمزوري دا دومره بد تاثیر پکړي دی وضعیت چې بيخي
هغوی لژوند نه امید شوی دي. کورنۍ ته ترخواله په افغانستان کې ډیر دي، دوی له دغه نه هم کړيږي. کله چې دوی بیرون ته د تګ لار ونه لري، بیکاری ډیر وي، غریبي ډیر وي، د خپل د لامل کې چې په کورنۍ کې وضعیت همداسې راپورته شي چې بل اخر په لور باندې ظلم وشي، په مور باندې ظلم وشي، په خور باندې وشي، او په ټوله کې د ځوانانو په روحیه باندې دغه سي ناوړه اغیز وکړي چې هغوی لژوند بیزاره شي. نو په ټوله کې په ځوانانو باندې ډیر بد تاثیر کړي. خو زه فکر کوم دا خبره ټوله ورګرځي دولت ته، دا عادي خلک نشي کولای. سید عادي خلک به یو خبره وکړي، مظاهره به وکړي، ولیکې دي شاینو کار بار کولای، خو تر اوسه به کړی وي. ډیری وخت مظاهره مونږ ولیدلې چې خلک راووته وایي چې تعلیم د نجلۍ لپاره حکومره د سړی لپاره ضرور نه دی، لکه د یو ښځې لپاره. ځکه چې همدا اوس تاسو فکر وکړئ په ولایتو کې، نه پوهېږم ولې په کابل کې ډیری یوازې همدغه نرسنګ او قابلګي هم دغه ټول انجون هم دوته مخه کړې ده. حتی بل ورځ ما یو راپور ولوستلو چې په ډیری رسنیو کې چنجونو کار کولو، اوس خو رسنیو کې هلته یعنی ډېر کمې رسنۍ دي چې هغوی فعالیت لري، نورې بندې شوي دي. خپل هغه درسنوی کارمندان جوګی شوې د دوه درې کال قابلګي نرسنګ ولې د هغوی وس بیچارهګان یې مغلطه کار کوي. یعنی تاسو خپل فکر وکړئ چې چیرته دغه وضعیت ته حل لاره پیدا نشي، جونې او مېرمنې به دوه درې کال وروسته که همدغه دولت وي نو دوی به په څه حال کې وي. یعنی دا په ټوله کې داسې یو حل لارې ته اړتیا لري چې خپل حکومت باید اقدام وکړي. که صحیح خلک به فشار پرې راوړي وای چې د حکومت زړه نه وي او حکومت خپله ونه غواړي، نو زه فکر کوم په دې برخه کې به خلک، مېرمنې، ځوانان دوی به څه وکړي، هیڅ نشي کولای، د دوی لاس بند دی.
تر اوسه خپل ځوانانو ته، کورنیو ته په داسې یو وضعیت کې چې طالبان د دوی غږ نه اوري، نړیواله ټولنه لکه څنګه چې په کار ده دوی سره همکاري نه کوي، مثلا د دوی مشکلاتو ته حل لارې نه لټوي، په خپل ځوانان
فرشته جانې. اوس خو په افغانستان کې تاسو ځوانانو ته ګورئ، د نجونو مثال زه نه ورکوم، ولې یوازې که د الکانو مثال زه ورکوم. په دغه وروستیو دوه درېو کلونو کې ټول همدغه کوښښ کوي چې د افغانستان نه څنګه ووزي، بیرون ووزي. حتی بې سواده خو پرېږده، هغه باسواده ځوانان ټول منډې را وهي په خارج کې ژوند. خو یعنی له لرې نه تصور همداسې کېږي چې دلته پیسې پرتې دي او بهترین ژوند دی، ولې داسې خو نه ده. خو په افغانستان کې ټول که خپل وطن جوړ وي، هلته کاروبار وي، هلته تعلیم وي، هیڅوک نه غواړي چې راشي. خو صحیح ده، ځینې ځوانان شوقي دي، هغوی غواړي چې مثلا بهر ته ووزي، ولې ډېری یې چې خپله په وطن کې غواړي پاتې شي، هغوی چې دغه وضعیت ته ګوري، هغوی دې ته مجبوري دي چې مثلا دې خواته راشي. خپله ځوانان امید شوی دی، او کله چې یو ځوان امید شي، هغه ته کورنۍ ورتر غاړه، د اولاد ورتر غاړه دی، هغه باید نفقه ورته پیدا کړي. چې په افغانستان کې کار نه وي، دا ځوان څه وکړي؟ یا به محتاط کیږي، یا به بلې کومې بدې لارې ته مخه کوي، او یا به هم وطن پرېږدي. اما هغه مخکې خبره بیا تکراروم، که دې ته یو داسې حل لاره پیدا نه شي چې د ځوانانو د بیرون ته تګ مخه ونه نیول شي، او په ځوانانو باندې د تعلیم په برخه کې کار ونه شي، یا د کار زمینه ورته برابره نه شي، زه فکر کوم دا به ډېره ناوړې پایلې ولري. خو زه فکر کوم په ټوله کې ځوانان هم یو لوی مسؤلیت لري. هغه مسؤلیت دا دی، او دیني وجبه ده چې پاتې شي وطن کې. همدا اوس موږ ګورو ډېری تعلیم یافته ځوانان، ډېره کمه فیصدي، بیخي ډېره کمه فیصدي په افغانستان کې پاتې شوي دي. یعنی حتی هغه څوک چې دکتورای درلودله، ماسټری درلودله، حتی تر لیسانس پورې چې درلودلې، هغه ټول بیرون وتلي دي او په افغانستان کې نشته. خو زه ملامت نه بولم، ملامت په دې نه بولم چې وطن کې د تعلیم زمينه وي، دوی آینده لیدلی چې روښانه د اولاد لپاره، د کورنۍ لپاره نه، دوی هیڅ وخت نه راوتل. ولې په ټوله کې زه فکر کوم چې زړه باید ونه بایلل شي. دا سخت شرایط دي، دا تیرودونکي دي. همداسې دولتونه په تیرو کې راغلي، حکومتونه دوه درې کاله دوام کړی، نهایت څلور لس کاله ولې لاړ دي. خو په افغانستان کې پاتې شي، یو شخصي کاروبار جوړ کړي، یو اندکه دومره کاری وي چې دا کل د خپل کورنۍ نفقه په پیدا کړي، نو زه فکر کوم دا لویه خبره وي.
بله، د تاسو په نظر ولې د طالبان حکومت سره لیدې چې دوی ادعا کوي چې د زده کړې په ارزښت پوهېږي، ولې به دا ډول چلند کوي چې دوی ځوان نجونو ته چې هغه دوی یا مکتب ته تللي یا پوهنتون ته تللي رواني مشکلې پیدا کړي، دوی ته د زده کړې دروازې نه خلاصي، طالب ولې دغسې کوي؟
خو زه فکر کوم دا یو ډول عقدایي چلند دی، ځکه چې کومه وخته چې دوی راغلي دي او مثلا د واک پر غدۍ باندې ناست دي، چا خبرونه هغه یو خبره ده چې مېرمنې او مېرمنې هم دغه هر خبره کې دوی مېرمنه چې نیوي، نو هغه کانفرنس به خوند نه ورکوي. خو په ټوله کې یعنی د هغه څه دي چې هغه خلکو دا فکر کوي کله چې دا طالبان رااله، د ری کلمه مخکې دا فکر کوي چې هغه شل کاله یو ویش دوه ویش کاله مخکې طالبان چې راغلي وي، دا اوس هغه نه ډیر تغیر کړي. نړۍ ولیدله، دوی بهرني سفرونه درلودل، خاطر تللی دی خو تللی دی ولې زه فکر کوم سیدا اوس هغه وخت رسنې نه وي چې چاغه پورته کړه وي او دوی هغه کړه نه لیدلې ولې وو سوشل میډیا دا د هر څوک بس خلا رسنې کې ویډیوګان ښکته پورته کوي نو یو یو هغه دام دی چې شاید لږ اصلاحات راغلي وي ځکه ویره د فشار پر ځای د نورو هیوادونو کنه هر څه کتل شي وو هغه بخانه زمانه ده چې هر څه پټ پاتې شي ولې پټول کې زه فکر کوم چې دغه اوسنۍ حکومت یو ډول اوقتی چلن کوي
خو موږ د ځوانانو لپاره ټولنې درلودلې بیلابیلې ادارو دي چې کار کوي د ځوانانو ستونزې اوریدلې مګر اوس د سیس کوم څه نسته ځوانانو تم نسته میرمنو تم نسته د دغه سي ټولنو را ټولېدل بیا ځوانان سره منسجم کېدل او خپل حق وکړل دا به څومره مؤثر وي
زه فکر کوم هغه وخت کې چې موږ په تیر حکومت کې مونږ دغه ټولنې درلودلې زدانو مې چې ټولنو کار نه دی کړی بلکې کار کړی وای خو تاسو په هغه حکومت کې هم ګټه لیدلې وای او موږ به هم لیدلې وای زدانو مې چې ګټه نه درلودله صحیح د ګټه به درلودله ولې ډیره فیصدی د خپل شخصي ګټو لپاره مثلا یو ورڅخه ګټه واخیستل او کار واخیستل یعنی په ټوله کې کووس دغه ځوانان راپورته شي دغه ټولنې جوړ کی ډیره موثره ده خو چې ځوانان د کار وکي نو زه فکر کوم چې په سنوي شرایطو کې ښه خبره ده
په اخر کې به غوځوانانو ته یو پیغام لرو چې دوی له مکتبه پاتې دي له پانتونه پاتې دي هغه انجونې چې دوی په خپل کورونو کې په ناهیلۍ کې د ته په تمه دي شی به شماري چې د زده کړې دروازې دوی په مخلاصي دوی ته به تاسو سره ډاډ ولري
هرې تیاری په سر نه وي او دا رانه راتلونکي ده ان شاء الله نو خپل زړه د نبایلي او خپل روحیت نه کمزوري کوي په دې شرایطو کې ذکر کوم اتر ټولو مهم هم ده چې دوی باید د شرایطو په وړاندې قوي ووسی ځکه دا حالت تیرېدونکي موږ په تیرو کې هم تجربه درلودله دغه تعلیم یوازې هم همدان د چت پانتون تلاش او مکتب تلاش تعلیم بکیږي په کور کې د دوی کتاب راوالي لیکنه دی وکي ترجمه دی وکي کتابونه دی وژباړي حتی اوس ډیره داسې پانتونونه هم ځینو خلکو ایجاد کړي او جوړ کړي دي چې آنلاین مثلا زده کړي کیږي آنلاین د پکې ثبت نام وکي یا مثلا د ژبي کورسونه دی په یو ډول ځان مصروفه کې هغه هم تعلیم دی دا چې ځان و بیلې فکر کوم دانه د دوی په ګټه دا نه د وطن په ګټه ده ولې دا حالت به تیر شي خو فکر کوم تر ټولو ښه هم دا ده چې دوی باید په خپل په
یعنی په هر ډول شرایطو کې باید دوی خپل روغتیا ته پام وکړي او په دې هیله کې اوسې چې دا تیاری په سر نهسته
همداسې ده او بس دا تر ټولو مهمه خبره ده چې ځوانان باید په نظر کې ونیسي
ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامت اوسئ
ډیره مننه خوشاله اوسئ
دران دوستانو دا و دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځ کی چیاست الله مومال او ملګری
جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان